द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو دا نن د اتوار ورځ کال 2013 د جون 28 نیټه ده دا په پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگتن ډی سی کې د جون 28 نیټه د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته ز زیات خټه خرکلې وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهم خبرونه سټکو ته د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ایران ته خبرداري ورکړې چې د نیوکلیایي وسلو جوړولو نه لاس وانغستو نو د نړۍ د غضب سره به مخ شي. د عراق فوز ویلی په گاونډي شام کې د ترهګر ډلې داعش مشرانو په یوې غونډې باندې هوایی برید ترسره کړې چې لامل یې د یادې ډلې 45 غړي وژلې شوې. د یورپی یونین د 14 هیوادونو مشران نن په برسلز کې د پناګزینو په کشاله یو غیر رسمي غونډه په داسې وخت کوي چې په بحیره روم کې د سونو پناګزینو یو بل سمندري بیړۍ انختی ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د امریکا خارجه وزیر ایران ته خبرداري ورکړې چې د نیوکلیایي وسلې جوړولو نه دی لاس واخلي او کچري داسې نه کوي نو د ټولې نړۍ د غضب سره به مخ شي. خو خارجه وزیر مایک پومپیو زیاته کړې هیله کوي امریکا ته دغه هیواد پر ضد د فوزي عملیاتو حاجت پیښ نشي. جمعې په ورځ هیوګ هیویټ نومې خبریال سره مرکه کې کومه چې خالی په ورځ ایم ایس این بی سی نومې ادارې خبره کړې ښاغلي پومپیو ویلي د ایران نوکلیایي تړون چې هر څه مستقبل دی خو نوکلیایي وسله جوړول د ایران په ګټه نه تمامېږي. خالی په ورځ د عراق فوز ویلي د هوایي ځواک په یو برید کې د شام شرقي سیمه کې یې کوم چې شام شرقي سیمه کې ترسره کړی وو د داعش تندره وډلې 45 وسلوال وجلې شوې. د عراق د ګډو عملیاتو کمان یو بیانیه کې ویلي F-16 جنگي جازونو جمعې په ورځ حاجن نومي سیمه کې یو کور باندې بمباري کړي چېرته د داعش غونډه روانه وه. عراق تیر کال راسې داعش پر ضد شام کې دننه یو شمېر حملې کړي. شام کې حکومتي ځواکونو دارا نومي صوبه کې د یاغیانو پر ضد پرمختګ کړی چې نهه ورځ راسې تر ټولو غټه کامیابي ده. خالی په ورځ سرکاري مطبوعات او فعالینو دواړو لخوا د صوبې شرقي سیمه کې د نښتو راپورونه راغلي. د شام د بشري حقوقو څارنې تنظیم وایي 15 ورځو راسې روانې جګړه کې لږ تر لږه 48 عامتنان وژل شوي. د ترکی صدر رسپ طیب اردوان او دغه حریف محرم انسی خالی په ورځ د انتخاباتو نه یو ورځ وړاندې استنبول کې خپل انتخابي کمپاینونو ته دوام ورکړی وو. د دې انتخاباتو غوښتنه صدر رسپ طیب اردوان کړي او د دې تر مخه چې کومه مقابله روانه ده ویل کېږي دا مهال ډیره سخته ده. اتوار په ورځ کېدونکي صدارتي انتخاباتو کې ګټون کې تن به یو طاقتور صدر وي چې تیر کال ریفرنډم کې پاس شوي نوي آئینی بدلونونو کې د صدر اختیارات نور غځولی شوي دي. په بحیره روم کې د پناګزینو د یوې بلې سمندري بیړۍ د ښکېل کېدو وروسته اټلي او مالټا هیوادونو په خپله خاوره د نورو پناګزینو دېره کولو نه انکار کړی دی. د یورپی یونین مشران نن په برسلز کې یو غیر رسمي غونډه کوي چې پناګزینو د مسلې حل راوباسي. د پناګزینو د کچالې په سر به د یورپی یونین د مشرانو ترمنځ رسمي غونډه د راتلونکي زیارت او جمعې په ورځ کېږي. په نننۍ غونډه کې به د یورپی یونین د 28 هیوادونو ډلو نه 14 هیوادونه برخه اخلي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل ویلي په دغه غونډه کې به د هغه هیوادونو سره خبرې کېږي څوک چې نیغ په نیغه د پناګزینو کشالې ځپلې دي او زیاتوي هیله منده ده چې د دغې مسلې د حل لپاره به یوه ښه لاره راوباسي. د دغې غونډې په اړه راپورونه وایي د پناګزینو د مسلې په اړه نه ښکاري چې ګټه وره ثابته شي ولې چې د مشرقي یورپ څلورو هیوادونو چک ریپبلک هنګري پولینډ او سلواکیا په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی او په خپلو هیوادونو کې یې پناګزینو ته اجازت ورکولو نه انکار کړی دی. خالی په ورځ د امریکا فلوریدا ایالت کې د کانګرس 50 غړو ته اجازه ورکړې شوې چې دغه د کډوالو ماشومانو لپاره جوړ موقتی کیمپ دوره وکړي. خو هم د فلوریدا ایالت 50 چارواکو او ځایي حکومت چارواکو ته اجازه نه ده ورکړې شوې او دوی واپس کړې شوې دي. د دې سفر وروسته خبرلارانو سره خبرو کې د فلوریدا ایالت نه سینیټر بیل نلسن ویلي دغه کیمپ کې نږدې 1200 ماشومان موجود دي. دی وایي د ځای انتظام ښه دی خو وایي د دغه ماشومانو منتظم سره د نه دي لیدلي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو. د ګرانو اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونو ته غوږ یئ. د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونو کې نیم ساعت خبری خبرونه دا وخت جاری ده. خبرونه تاسو واورېدل. اوس تاسو پام راګرځو راپورونو ته. لومړی راځو ایران او د امریکا ترمنځ چې کوم نوکلیایي تړون باندې شخړه را روانه ده. صدر ټرمپ څنګه چې مونږ مخکې هم خبرونو او راپورونو کې ویلي وو چې صدر ټرمپ غواړي ایران سره چې کوم نړیوال تړون دی د نوکلیایي لوزنامه چې ورسره شوې ده هغې نه امریکا وتل غواړي. بلکې امریکا اعلان هم کړی ده چې دغه لوزنامې نه به وزېږي. خو په ایران باندې امریکا خپل فشار جاري ساتل غواړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړی که چېرې د نوکلیایي وسلو جوړولو نه لاس وانهغستو نو د ګردې نړۍ د غضب سره به ښکار شي. خو دی زیاتوي چې هیله نه کوي امریکا ته دغه هیواد پر ضد د فوجي قوت استعمال حاجت پیښ شي. تفصیل اورو د کریم افضل په دې راپور کې.
د امریکای خارجه سیکرټر مایک پامپیو د امریکای ایم ایس این بی سی ټی وی چینل سره په خپلې خصوصي مرکې کې ایران، شمالي کوریا او روس سره د اړیکو په معاملې خبرې اترې وکړې. مایک پامپیو ویل ایران سره شوې د نړیوالې لوزنامې د تقدیر فیصله په روانو وختونو کې که څه هم وي ایران لپاره به ښه خبره دا وي چې اټومي طاقت ترلاسه کولو ته کل نه دې باز راشي. نوموړي وویل زه هیله لرم چې ایران به په دې خبرې ځان پوه کړي که چېرې دوی اټومي وسلو د جوړولو کار پیل کړو نو د ګردې نړۍ د غضب ښکار به شي. د امریکای خارجه سیکرټر مایک پامپیو د ایم ایس این بی سی ټی وی چینل سیاسي کالم نگار هیو هیویټ ته وویل که چېرې دوی په معمولي مقدار کې هم د یورینیم آلې وخوځولې نو دا به ګردې نړۍ لپاره د منلو وړ کار نه وي او دا به د ایران په مفاد کې هم نه وي. ښاغلي مایک پامپیو یوه خبره سپینه کړه چې د دې خبرې مقصد او مطلب دا نه دی چې ګنې امریکا به خپل پوځي طاقت د دوی پر ضد به استعمال کړي. زما مقصد دا دی چې د ګردې نړۍ لخوا به یو اقتصادي او اخلاقي فشار په دوی راوستی شي. خو د امریکای خارجه سیکرټر په صفا ټکو کې وویل د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ بغیر د کوم شک دا خبره کړې چې ایران به چېرې هم اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېږ نه دي. تیرې مئی په میاشت کې د امریکای صدر اعلان کړی چې امریکا د ایران سره شوې د نړیوالې لوزنامې ځان بیالوي تر څو چې په دې کې اصلاحات نه وي شوي. د ایران سره په کال 2015 کې د نړۍ 15 طاقتونو د ځینو شرطونو په اساس یوه لوزنامه کړې وه چې تر مخه د ایران پر ضد لګېدلي بندیزونه پورته شول. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د خپل صدارتي کمپین وخت راسې د دغې لوزنامې مخالفت کړی او دا یې د زمانې بدترینه پرېکړه ګرځولې چې تر مخه ایران د یو وخت وروستو خپلې اټومي هلې ځلې بیا پیل کولی شي. د ایران حکومت تر دې وخته پورې داسې هڅې کوي چې په دې لوزنامې کې شامل د نړۍ نور څلور هیوادونه د ځان سره ملګري وساتي. د امریکای خارجه سیکرټر مایک پامپیو د ایم ایس این بی سی سره په خپلو خبرو کې د شمالي کوریا په اټومي پروګرام هم خبرې وکړې. نوموړي وویل شمالي کوریا لپاره مونږ سره لیکه راکاږلې او زموږ حکومت خبرې اترې هم د هغې وروستو پیل کړي تر څو چې مونږ په دې پوه شو چې تر څومره حده مونږ وروستو تلی شو او تر څومره حده پورې شمالي کوریا دې خبرې ته تیار دی چې خپل اټومي پروګرام وتړي. نوموړي وویل په سنګاپور کې شوې غونډې دواړو هیوادونو لپاره موقع رابرسېره کړي چې په اول ځلې نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي. مایک پامپیو وویل بندیزونه به تر هغې پر ځای وي تر څو چې حقیقي ژمنې نه وي پوره شوي. نوموړي وویل چې جون په 12 نیټه د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا چیرمن کیم جونګ اون د څلورو نقطو اعلامیه لاسلیک کړې چې پکې د کوریایي جزیرنما نه اټومي وسلې ختمول دي. د امریکای خارجه سیکرټر مایک پامپیو ایم ایس این بی سی ټی وی چینل ته زیاته کړه د امریکای د قومي سلامتیا سلاحکار جان بولټن د روس په سفر تلونکی دی چې مقصد د امریکای د صدر ډونالډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوټین ترمنځ د ملاقات ایجنډا ترتیب شي. په تیرو ورځو کې په کینیډا کې جی 7 غونډې په مهال د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ نړیوال مشران حیران کړل چې کله یې وویل باید چې روس بیا د جی 7 هیوادونو په تنظیم کې شامل کړی شي. کوم چې وړاندې جی 8 په نوم یادېده او روس د اوباسلو سره په جی 7 کې بدل شو.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو. د ګرانو اوریدونکو اوس تاسو پام راګرځو عراق ته، چېرته چې د عراق فوج وایي چې په هوایي عملیاتو کې یې په شام کې یو سیمه کې هوایی بمباری کړی دا چرته چې د داعش یو غونډه روانه وه او پکې 15 د داعش وسلوال وجلی دي. دغه بیانیه وایي چې وجل شو کې د داعش ډلې مهم کمانډران هم شامل وو. تفصیل ورو د محوه جلیل په دې راپور کې
د عراق پوز د خالی په ورځ ویلی دي په گاونډي شام کې یې د ترهګر ډلې داعش مشرانو په یوې غونډې باندې هوایي برید ترسره کړی چې له امله یې د یادې ډلې 15 غړي وژلې شوي دي. تفصیلاتو تر مخه د عراق پوز F-14 جنگي جټ الوتکو د جمعې په ورځ په حاجي نومي سیمه کې په دریو کورونو بریدونه ترسره کړل چېرته چې د داعش مشرانو غونډه کوله. د عراقي پوز لخوا جاري شوې بیانیې تر مخه په وژلې شوو کې د داعش مشر چارواکي لکه د جنگونو مرستیال وزیر، د مطبوعاتو امیر، د داعش مشر ابوبکر البغدادي شخصي استازي او د پولیسو مشر شامل دي. داعش ترهګر ډله چې په یو وخت کې د عراق د درېمې برخې قبضه یې لرله ورته په پراخه کچه ماتې شوې، خو لا هم د شام سره پولې ته یو ګواښ دی. د عراق د پوز د ګډو عملیاتو کمانډ لخوا جاري شوې بیانیې کې ویلي شوي دي چې عراقي F-14 جټ الوتکو په هوایي برید کې د شام دننه په حاجن سیمه کې د داعش مشرانو یوه غونډه نښه کولو کې کامیابه شوي دي. دا عملیات د هدفونو په مکمل توګه ویجاړولو سبب شو او 15 ترهګر پکې وژلې شو. د عراق پوز د شام صدر بشار الاسد او د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو اجازت سره د تیر کال راهیسې په شام کې د داعش یا اسلامي دولت په ضد ګڼ شمېر هوایي بریدونه ترسره کړي دي. اخوا د ایران د انقلابي دستې محافظانو ویلي دي چې د عراق پولیس سره نږدې د شام البو احمد نومي کلي کې د دوی یو ستر پوځي چارواکي وژل شوی دی. خبري ویبپاڼې سیپا نیوز باندې خپور شوی خبر کې ویلي شوی چې وژل شوی چارواکي سیکنډ بریګیډیر جنرال شاروخ دایپور د 1980 په لسیزه کې د ایران او عراق ترمنځ جګړه کې برخه اخیستې وه او دی د سلاکارې دنده ترسره کولو په وخت وژلې شوې دي، خو په دې حق لا نور تفصیل یې نه دی وړاندې کړی. ایران په شام کې د روایتي پوځونو لرلو نه انکار کوي، خو دا یې منلی دي چې پوځي سلاکاران او د ایران انقلابي دستې رضاکاران د صدر اسد عسکرو سره مرستو لپاره په شام کې موجود دي. عراق د شام په جګړه کې د اسد اصلي ملاتړي ایران او روس سره ښې اړیکې لري. همداراز د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو مضبوط ملاتړ هم لري. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی په 13 دسمبر میاشت کې داعش ته د ماتې ورکولو اعلان کړی وو، خو د شام سره په پوله داعش اوس هم فعال دی چېرته نه چې دوی په ګرد عراق کې بمی بریدونه او هدفي وژنې ترسره کوي. دا ډله د ګوریلا جنگ چالونو ته راګرځېدلې ده، ځکه چې د سیمې د قبضې ترلاسه کولو او عراق او شام کې د خودسره اسلامي امارت جوړولو مقصد یې پریښی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سره نه درسته خبرونه ته غوږی او تاسو پام را ګرځو. ایتلی ته بهیره روم ته چرته چې د افریقې نه راتلونکو کډوالو یو غټه بیړۍ دا وخت انختی دالته کې پسونو چې کم کډوال دي هغه گیر دي، خو دا په داسې مهال چې بلخوا ځینې یورپي ملکونو د نورو کډوالو د اغستونه انکار کړی دی چې پکې هغې کې مالټا او دغه شان چک ریپبلک او ځینې نور ملکونه شامل دي. اٹلی هم په ملکونو کې راځي چې وایي نور کډوال دي نشي زغمې. برسلز کې دا غونډه نن کیږي، د دې به څه نتیجې مخې ته راځي. خو شنونکي وایي چې دغه هر قسمه پالیسي چې مخې ته راځي هغه به کوي نو ځکه چې سلور ملکونه هنګري، پولینډ، سلواکیا او چک ریپبلک دې غونډه کې د ناستې نه انکار کړی. تفصیل ورو د بختور شاه په دې راپور کې.
په بحیره روم کې د پناګزینو د یوې بلې سمندري بیړۍ د ښکېل کېدو وروسته ایټلی او مالټا هیوادونو په خپله خاوره د نورو پناګزینو
د ډیر کولو نه انکار کړی دی. د یورپی یونین مشران نن په برسلز کې یو غیر رسمي غونډه کوي چې د پناګزینو د دغه مسلې حل روباسي. د پناګزینو د کشالې په سر به د یورپی یونین د مشرانو ترمنځ رسمي غونډه د راتلونکي زیارت او جمعې په ورځ کېږي. په نننۍ غونډه کې به د یورپی یونین د 28 هیوادونو د ډلې نه د 14 هیوادونو مشران برخه اخلي. د جرمنی چانسلر انګلا مارکل ویلی په نننۍ غونډه کې به د هغو هیوادونو سره خبرې اترې کیږي څوک چې نیغ په نیغه د پناګزینو د کشالې سره مخامخ دي، او زیاتوي هیلمند ده چې دغه مسلې د حل لپاره به یو خلار روباسي. د دغه غونډې په اړه رپورټونه وایي د پناګزینو د مسلې په اړه نخ کاری چې ګټوره به ثابته شي، ولې چې د مشرقي یورپ څلورو هیوادونو چک ریپبلک، هنګری، پولینډ او سلوواکیا په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار هم کړی او په خپلو هیوادونو کې پناګزینو ته د اجازت ورکولو نه هم انکار کړی دی. د فرانس صدر مینوئل میکرون ګواښ کړی په یورپی یونین کې شامل کم هیوادونه چې د یورپی یونین نه ګټې اخلي هغوی به د پناګزینو په مسله کې هم خپلې ذمواری اوچتوي. نوموړي ویلي د یورپی یونین کم هیوادونه چې د پناګزینو په کشاله کې د کومک نه انکار کوي په هغوی د بندیزونه ولګول شي. د اټلی داخله وزیر او نایب وزیر اعظم ماتیو سالوینی د فرانس صدر ته په خپل سخت غبرګون کې ویلي که د مغروره فرانس دا خیال وي چې د 2 یورو ټپ ورکولو سره به د اټلی نه د پناګزینو کیمپ جوړ کړي نو د ده دغه خیال بیخي غلط دی. د فرانس صدر د سپین د وزیر اعظم پیډرو سانچیز سره په پیرس کې د لیدو کتو وروستو ویلي یورپا د بحیره روم په غاړه پرتو هیوادونو سره د پناګزینو په کشاله کې کومک کوي. نوموړي وړاندیز کړی چې په یورپ کې دی د پناګزینو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړی شي چېرته چې به پناګزین تر هغې دیره وي تر څو ورته کوم هیواد پناه نه وي ورکړي، او کومو پناګزینو ته چې قانوني پناه ترلاسه نه شي هغوی دې هم د دغه مرکز نه بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي. کال 2015 کې د 1 میلیون نه زیات پناګزینو د ورتګ سره د یورپی یونین د ایمیګریشن یا کډوالۍ په قانون کې د نیمګړتیاو په اړه تاوده بحثونه راپورته شوي دي. په یورپ کې اکثره هغو ګوندونو انتخابات هم ګټلي څوک چې په خپلو هیوادونو کې د پناګزینو د ورتګ مخالف وو. په دغه پناګزینو کې اکثره د عراق، شام او نورو جنگځپلو هیوادونو نه د بحیره روم د لارې یورپ ته ورځي او وخت په وخت پکې ډیر د دغه خونړي سمندري سفرونو په وخت ډوب هم شي. د یورپی هیوادونو د مشرانو غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د ملګرو ملتونو د پناګزینو د ایجنسۍ یو این ایچ سی آر د یورپ د څانګې مشرې سوفی میګنس ویلي سخ کال د سمندر د لارې یورپ ته د 80,000 پناګزینو د ورتګ امکان دی چې د تیر کال په نسبت نیم په نیمه کمه شمیره ده، خو نوموړې اندېښنه ښودلې ده د پناګزینو کشاله د شمیرو نه د سیاسي رضامندۍ سره اړه لري.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورېدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ د ساعت خپرونو ته غوږ د ډیوه راجو سهارنۍ د ساعت خپرونو کې اوس تاسو پام راګرځو د پاکستان او افغانستان سرحدي چارواکو ترمنځ چې تیر کال کومې نښتې شوي وې پای کې کم از کم لږ تر لږه لس تنه مړه او د شپېتو پورې جبل شوي وو، خو هغه وخت حکومت د دغه خلکو لپاره د معاوضې ورکولو اعلان کړی وو خو تر اوسه دغه خلکو ته معاوضه نه ده میلاو شوي او اوس دغه خلک احتجاج ته راوتلي. تفصیل اورو د نعمت الله سرحدي په دې راپور کې.
د پاکستان او افغانستان پر پوله پراته قبایلو دغه احتجاج د پاکستانی حکومت د بلوچستان ایالت د لوړ رتبه چارواکو په ضد وکړي چې دوی غوښتنه وه تیر کال پر دغه سرحدي پوله باندې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو تر مابین په نښتو کې څکم لس کسان مړه او تر شپېتو زیات زخمیان سوه. د هغو دپاره حکومت معاوضه ورکولو اعلان کړی و، خو تر اوسه دغه معاوضه نه ده او دوی ته ورکړل شوې. دغه احتجاج کوونکو چې د چمن د مطبوعاتو د مرکز مخ ته راغونډ شوي وو، په دغه مهال دوی وویل
خوانی د صوبیا وزیر اعلی نواب سنان الله د شهیدان د پار لس لس لکه او د زخمیان د پار پنځه پنځه لکه اعلان کړي، چې په هغه کې د شهیدانو لس لس لکه روپۍ او د زخمیان یو لکه روپۍ رالی د ریسي صاحب په اکاونټ کې پرتې دي اوسم، لکن کومې د زخمیان څلور لکه روپۍ باقي پاتې دي چې دوه کروڑ اته لکه روپۍ کېږي. دا د چیف سیکرټري په دفتر کې سمري پرته ده. چیف سیکرټري چې دی هغه دا نه دسخطي، نو په دا وجه نن موږ پریس کانفرنس هم وکړي او حکومت ته موږ وخت ورکړي که در پنځه ویشت تاریخ پورې دا پیسې نه سپېرې لیست بیا به موږ پنځه ویشت تاریخه په لوت پښتون سی بیا د وزیر اعلی او د گورنر صاحب دفتر مخ ته نه ختمېدونکي درنه او احتجاج کوو.
کوم رکاوټ چیف سیکرټري او گورنر جوړ شوی دی په دغه اله کې و هغه ته موږ پرنس کانفرنس به قاعده وکړي که چیرې دغه در پچیس تاریخه پورې و معاوضه او دی اعلان نه وکړي و دا شهدا او زخمیان ته پر پچیس تاریخ باندې به په کوټه کې د گورنر او وزیر اعلی اوس تقریبا نه ختم کېدو والا درنه به دغه شهدا او زخمیان اچي.
دا خلک غریب خلک دي چې کوم معاوضه ورته اعلان شوی ده باید چې ژر تر ژره یې ورکړي. ته یو پښتون ناڅکزی گورنر یې، باید چې ته فوراً له چیف سیکرټري سره رابطه ونیسې او دا خبره واضح ښکاره سي چې په دې کې ستا لاس ته
دا مطالبه کوو په ټینګ ورته وایو چې زموږ د کوم خلکو او کوم لواکین څه دي دغه ته دې دغه پیسې میلاو سي او که چیرې دغه پیسې موږ ته نه شوې میلاو بیا به موږ وزیر اعلی اوس بندوو. که چیرې هلته هم زموږ مطالبه ال نه شوه د اخوا سرالو بیا موږ په کوژه کې
دغه قبایلو د حکومتي معاوضې د نه ورکولو په ضد مخکې هم احتجاجونه کړي دي، خو حکومتي چارواکي په خاصه په ایالتي سیکرټریټ کې ناس لوړ رتبه چارواکي د دوی د معاوضې کیس پر مخ کولو کې خنډان اچوي. خو دغه احتجاج کوونکو قبایلو دړکې ورکړي دي چې دوی به د جلوس په شکل کې کوټې ته ځي او هلته به د ګورنر بلوچستان او د چیف سیکرټري دفترونو مخ ته احتجاج کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ تر سطح خپرونو ته غوږ یو ستاسو پام راګرځو. خیبر پښتونخوا ته چرته چې په جیل کې دننه قیدیانو اټارنی جنرل چې کوم د دغې صوبې اټارنی جنرل دی هغې ته خط لیکلی دی او دننه چې جیلونو کې چې د قیدیانو کوم خراب حالت دی د هغې د انتظام د هغې پاکله ورته شکایتونه کړي دي. د چې کوم دغه ډپټي اټارنی جنرل دی پخوانی ډپټي اټارنی جنرل د خیبر پښتونخوا خورشید علي خان وایي چې دغه حالت ډیر خراب دی، په خصوصي توګه کم قیدیان چې د مرګ سزا چاته اورول شوی وي نو هغوی په دې ګرمې کې هم ورته هغوی ته نه پکی او نه بل قسمه سهولت شته دی. تفصیل اورو د ریاض حسین په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د ټولو نه لوی او محفوظ جیل نه دولس د پانسی قیدیانو د پېښور های کورټ چیف جسټس ته د خط په ذریعه ویلي دي چې هغوی ته د قید په چکو کې د تازه هوا بندوبست نشته او په دغه چکو کې د گنجایش نه زیات قیدیان په تکلیف کې ژوند کوي. او دا چې د مرکزی ښار پېښور جیل قیدیان د پوهنتون د پیس ورکولو باوجود د ګریجویشن د امتحان نه پاتې کړي شوي دي. دا خبره د خیبر پښتونخوا پخوانی ډپټي اټارنی جنرل په خپل یو بیان کې کړې ده. ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال اټارنی جنرل خورشید خان ایڈوکیٹ د دې خبر تصدیق کړې ده. پشپګو پانو باندې مشتمل په دغه خط کې های کورټ ته ویل شوی دی چې د پانسی پچکو کې د دوه کسانو د اوسېدو گنجائش دی، خو هغوی پکې د پنځو نه تر اتو پورې قیدیان ژوند کوي. پچکو کې د ګرمې له کبله هغوی سخت مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې په دغه جیل کې د پانسی قیدیانو ته د اگزاست پکو بندوبست هم نشته. په خط کې د لیکلي شوی دی چې هغوی په مالګینه اوبو سکلو باندې مجبور دي او دغه اوبو د جګر یا اینې د خرابېدو سبب هم جوړیږي. دوی غوښتنه کړې ده هغوی ته د هنر زده کولو اجازه ورکړي شي. د سپا اوبو بندوبست او ستره محکمه دی هغوی ته په دغه چکو کې د هوا د بهر تللو دپاره اګزاسټ پکې ولګوي. په دې حقله مو پرله پسې د جیل د مامورینو سره د تماس نیولو هڅې وکړې خو هغوی سره رابطه ونه شوه. د قانون ماهر او د سترې محکمې سپریم کورټ وکیل سلیم خان ایډوکیټ وایي قیدیان د جیل دننه د بنیادی ضرورتونو نه محروم کول د قانون خلاف ورزي ده. مردان خار کې د صوبې د ټولو نه لوی جیل په کال 2015 کې مکمل کړی شوی دی او په دې جیل کې د 2200 قیدیانو د اوسېدو گنجائش هم موجود دی. په 15 اتیا جریبه باندې مشتمل په دې زندان کې د 500 د قیدیانو د پاره شل چکې جوړې کړې شوې دي او د ترهګرې د ملزمانو فیصلې هم د جیل دننه کیږي. د جیل نه بهر تر 1 کیلومتر پورې مقامی اوسېدونکو ته د جیل د جیمرو له کبله په ټلیفون کولو کې هم مشکلات مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
اسواد دیکھو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی پناګزینو د پاره د متحده قانونو د های کمشنر د ملګرو ملتونو د ترقیاتی پروګرام او د برما د حکومت ترمنځ د مفاهمت په یو یاداشنامه په دسخط کې دوه خوشالۍ ښکارا کړې ده چې تر مخه به د داسې حالاتو پر پیدا کولو کې لاس امداد وشي چې د هغې له برکته به د روهینګیا مهاجرو برما ته په حیا، عزت او په حفاظت سره واپسي یقیني شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناوریټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا یو ډیر ښه کار شوی دی. موږ د مفاهمت دا یاداشنامه د اعتماد پیدا کولو په لوري یو اقدام ګڼو او که په دې پوره پوره عمل درآمد وشو نو د برما د اړي ګړي د لاسه ډس خوړلو ټولو اجتمندو فریقو ته د انساني خواخوږۍ ښه ډیر تیر امداد رسېدی شي او برما سره د مهاجرو په واپس راتلو کې او پر اکین صوبه کې د ټولو ګوندونو په روغ ساده او امن سره اوسېدو کې لاس کولی شي. تیر اگست نه راپدې خوا ولکه روهینګیا مسلمانان د برما د راکین صوبې نه د کاکسز بازار په سرحدي پوله بنگلاديش ته اوړېدلې دي. کاکسز بازار هغه ضلع ده چېرته چې 200 روهینګیا برمی مسلمانان د وړاندې نه په مهاجرت کې جون تیری. دین علاوه برما کې 300 مسلمانان په جنگ ځپلو علاقو کې په ډیرو خرابو حالاتو کې جون کوي. دا نه یوازې په راکین صوبه کې دي بلکې په ګرد برما کې خواره پراته دي. د برما اړیګړی او د دې د لاسه د بیکوره شوو خلکو مسلې اوس د دنیا د انساني خواخوږۍ د یوې لویې مسلې شکل اختیار کړی دی. امریکا دا قسمه حالاتو کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. د روهینګیا په معامله کې هم امریکې په کال 2019 اگست کې د دې جګړې د شروع کېدو نه راپدې خوا تر اوسه پورې 299 میلیونه ډالر امداد ورکړی دی. امریکا د برما د حکومت ډاډګیرنه کوي چې د پناګزینو په بابله د متحده قانونو های کمشنر او د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام سره په شریکه د کار کول خپل لوس پوره کړي او د راکین صوبې په حق له د ملګرو ملتونو د پخوانی لوی سکتر د کوفی انان په مشرۍ کې د جوړ سلاکار کمیشن په سفارشاتو عمل درآمد کړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ده.